سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. وړاندې به ازادي په صفو کې خبرونه ولرو، خو اوس لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهره څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنی له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. جزئیات به وروسته هم واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دې هیواد لویدیز لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادباو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په ځواب کې کړی. دې وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسیې او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروگرام د احمد شیبر په کوربه توپ.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو کال پوره شو. دا مسله دلته له میلمنو سره په خبرونه کې چیرم. له افغانستان د امریکایي ناټو او د دې تړون د متحدانو ټول سرتیری د 2021 کال د اگست په 13 له افغانستان ووتل. د دې ځواکونو تر وتلو دوی اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورځ په بګرام کې د خپلو ځواکونو په رسمي گذشت ولمنځله او په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دوی د رژیم رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وویل چې له نړیوالو سره د روغې جوړې او ستونزو د هواري لپاره خبرو او تفاهم ته چمتو یو. د دا مثال هم ورکړ چې شل کلنه جګړه د زور له لارې پای ته ونه رسېده، خو د خبرو له لارې لانجه حل شوه. بل لور ته د دې ورځې په مناسبت د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دي چې امریکایي پوځیان افغانستان ته د ځان د دفاع لپاره تللي وو او په تېرو 20 کلونو کې د دې ځواکونو حضور امریکا خوندي کړه او هیڅ ترهګر ونه توانېده چې بیا د سپتمبر د 11 په څېر حمله پر امریکا وکړي. د امریکایي ناټو او د هغوی د متحدانو د سلګونو لسګونو زرو سرتیرو حضور د 2 کلونو په ترڅ کې افغانستان ته څه ورکړل، څه ترې واخیستل، د دوی له وتلو وروسته په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړل، څه یې وبایلل. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو اجمل عمر شینواری د پخواني پوځ ویاند، د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ته بلنه ورکړې ده، او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو هم په دې بحث کې بلنه ورکړې ده. وروسته به هغوی هم په دې خبرونه کې راسره یوځای شي. میلمنو هرکلی مو کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور د بهرنیو ځواکونو تقریبا شل کلن حضور په افغانستان کې افغانانو ته څه ورکړل او څه ترې واخیستل؟
سلامونه درنښت. تیر شل کلن کې د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې په اوایلو کې البته افغانانو ته یو جمهوري نظام، د جمهوري نظام په رڼا کې د بیان ازادي، د پرمختګ زمينه برابرول، همدارنګه د نړۍ سره وصلې دل او په ځانګړي توګه د افغانستان د هغه کشر چې هغه تقریبا 3% د نفوس تشکیلوي، د ځوانانو لپاره په سیاست کې، په اقتصاد کې، په مدني فعالیتونو کې د فعالیت زمينه برابرول و. دا هرڅه وکړو، په دا هرڅه له بده مره خوراړي راغو، لنمحاله و، دا هرڅه به کوم پلان و، دا هرڅه د کاغذ پر مخ باندې د اوږدمحاله پلان په را کې نو جوړ شوي. نو څه چې ورک وسل، دا هرڅه ډېر ژر ځنې واخیستل، یعنی د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم دا ټول څه تر واخیستل شول، او ستاسو پوښتنه دا بخته چې څه ځنې واخیستل شول، هغه هرڅه دي. یعنی نن افغانانو تقریبا هرڅه وبایلل د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم، دغسې په غیر مسؤلانه ډول، په غیر مشروط ډول د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان له افغانستان بیرته د بشري حقوقو د افغانان څخه واخیستل، د بشري حقوقو مسؤلیت، همدارنګه د زده کړو حقوقو، همدارنګه د نړیوال سره د یو کور کې، یعنی د لوی نړۍ لوی کور د نړۍ پیر کې وشي، دوه حقوق د نیواخته افغانستان منځوي سره فقر لاړې سو، او لبده مرغه تر خورو خطرناک ده چې همدغه یو واچ شل کال وړاندې په متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو لپاره تللی وو. دا یو ځل بیا د ترهګرو په ځالې بدل شو، د همغه ډلې نړیوال ترهګرې ډلې مشر چې یو وخت په امریکا باندې د بریدونو مسؤلیت منلی وو، د هغه بیرته بل مشر په همدې کابل کې کابو میاشت وړاندې ووژل شو. نو دا هغه څه وو چې
شغلی شینواری ته براشم. په پوزی برخه کې د بهرنوی حضور افغان ځواکونو ته په تیرو تقریبا شلو کلونو کې څه ورکړل؟
سلام پتاسو او قدرمنو اوریدونکو. آزاد صاحب، افغانستان وسلوال پوز متاسفانه په 1901 کال کې د مجاهدینو دراتک سره مطلق رنګ شو، تالان شو، او حکم پوزی حربی تجهیزات درلودل په گاونډوی هوادونو باندې د کبار په توګه باندې او پرورور شول، او په عین ډول باندې دا حکم مسلکی بشری ظرفیت چې هغه هم ټول تارومار شو، یا د هواد او تو د کورنی جګړې لامل ټول پلو یستنزو او تلفاتو کې اخته شو. کله چې د طالبانو په خوانی حکومت راغې او د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې، په عین ډول باندې افغانستان وسلوال پوز بیرته دوه ونه شو کولای چې په وسلوال پوز احیا کی، یا د وسلوال پوز په برخه کې پرمختګ ولري. کله چې په 2001 کال کې د افغانستان چې په هغه وخت هم د نن غوندې افغانستان د تروریزم جالا او ډاډمن استوګنځایو په نړیوالو باندې عملی وشوینو، نړیوالو په لاس کې د امریکای متحده ایالاتو د پوزي اقدام غوښتنه وکړه د ملي امنیت د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا نه. نو دا غیب بنسټ چې دوه کله افغانستان ته راغله، دوی یو وګدمحاله پوزي ستراتیژي نه د خپل ځان د پاره درلودله د سیمه په حق لا باندې او نه د افغانستان د وسلوال پوز د پاره متاسفانه او بل تشه چې د دو ترمنز پاغي وخت کې موجوده او هغه دا و چې دوی په ټوله کې د تروریزم په مقابل کې د جګړې لپاره او د مقابلې لپاره او د مجادله لپاره یو وګدمهاله ستراتیژي نه درلودله او په عین ډول باندې دوه داسې اټکل نه کوو چې دوی به دومره وګدمهاله جګړه په افغانستان کې ولري. نو په دې بنسټ باندې دوه تقریبا برنامه داسې وی چې د یو کال لپاره به او پلان جوړید او هغه پلان هم په پوزي برخه کې داسې و چې هغه لومړنی پلان به راکپې کېده بل کال ته او د بل کال نه بل کال ته. نو اصلي ټکی دا دی چې دوی ونه توانېدل چې د یو وګدمهالي پوزي ستراتیژي د نړیوالو په بنسټ باندې د افغانستان وسلوال پوز احیا او خپل پخو ودري
ماننه شنواره سر ماننه لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړه.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو له افغانستانه د بهراني ځواکونو د وټلو د کال پوره کېدل دي. میلمانه مو دي اجمل عمر شینواری او نجیب الله آزاد. شینواری صاحب مخکې ته اشاره وکړه چې بهراني د افغانستان د پوز لپاره ستراتیژي نه درلود او لنډمهاله پریکړه به یې کوله. آزاد صاحب ستاسو په باور تر کله پورې به افغانان نورو ته انتظار کوي چې ستراتیژي به ورته جوړوي؟
شاید چې مشخصا موجود متحده ایالاتونو د پوځیانو په تېر شلو کلو کې د وټولو بحث و، لکن که چیرې موږ راسو چې د افغانانو مسؤلیت څه و، له بده مرغه موږ یو ډېر ښه بل عادت لرو چې پخوا مو هم تل ټول مسؤلیتونه یا ټوله پړه پر بل اچولې ده. نن هم همدا بحث کوو که پخوانی ولسمشر دی او همدارنګه که نن څوک چې واکمناري په افغانستان کې ټوله تکیه پر نورو کوو. موږ په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدلو په دې کې شک نشته چې متحده ایالاتونو د افغانستان د پاله البته د افغانستان د ګټو دپاره اوږدمهاله پلانونه نه درلوده، اما د ځان دپاره یې طبیعي خبره ده چې درلودل او نن هم په خپلو هغو اهدافو کې برلاسي ښکاري، ځکه متحده ایالاتونه چې د ټول پټ هېواد کې د خپل پوځي شتون درلودې موجودیت درلودې په افغانستان او عراق او مثلا ویتنام او نور هېوادونو له یو څخه هم داسې نه دي وتلي چې هلته په نظامي لحاظ د بری لمانځلی وي. همدغسې په غیر مسؤلانه ډول په غیر مشروع ډول او په ظاهري بڼه د یو ماتې په شکل کې وتل دي، لکن په ټوله کې بېرته په نړۍ باندې د خپل اقتصادي سیاسي او نظامي نفوذ لرلی دی او نن هم ډېر مختلف هېوادونه په ډېرو مسایلو کې دی ته اړ دي. دا چې د افغانستان مسؤلیت څو په تېرو شلو کلونو کې خورا ډېر فرصتونه وو، څومره اقتصادي مرستې چې په تېرو شلو کلونو کې مالي مرستې د افغانستان سره وشوې د افغانستان په تاریخ کې نه پخوا شوې او نه ممکن بیا وشي. همدارنګه د په ټولو مسایلو کې که هغه اقتصاد مسله وکړه، مثلا د افغانستان د پاوز په ځانګړي توګه د پاوز او په ټوله کې د امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پنیولې د یو د جوړونې مسله وه. دا فرصتونه خورا ډېر افغانستان درلود، خو له بده مرغه هلته چې کوم سیاسي ساختار جوړ شو د کوم سیاسي ساختار مسؤلیت یا رهبري چې کوم خلکو ته ورکول شوه یا واخیستل شوله، هغه په خپله د یو ټول تمرکز پر شخصي ګټو باندې و. هېڅکله یې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتوب لپاره د یو د خزیغو د اوږدمهاله ساتلو لپاره د یو د لا قویتوب لپاره هیڅ یعنی یو فیصد برنامه افغانستان خپله نه درلوده. د دې ټوله تکیه پر بهرنیو باندې وه او همدغه په رواني لحاظ باندې د بهرنیو د بهرنیانو د وتول اعلان سره سم دوی په رواني لحاظ باندې په سیاسي او په نظامي ډګر کې افغانانو مات شوله. نو په ټوله کې موږ چې هر مهال په نړیواله باندې د افغانستان لپاره د ستراتیژي جوړونه نیولې وي، د افغانستان د سیاسي اقتصادي نظامي حتی ټولنیز او فرهنګي پرمختګونو لپاره تل تکیه پر نړیوالو کړی ده. همدغه شو کله چې د برنامه پایته رسیږي خپل اهداف ترلاسه کیږي افغانستان له بده مرغه حتی له لاسه ورکړي، ځکه موږ تکیه کوله پر نړیوالو باندې. په نورو هېوادونو کې په نورو ټولنو کې په نورو ملتونو کې داسې نه دي. نو لازمه ده چې افغانان خپل هغه امکانات چې پرون درلود او هغه امکانات چې نن لري فرصتونه هدي اقل لري لږه څه په استفاده په ځان باندې تکیه او پر ځان باندې اعتماد کول زده کړي شوې سیاست د تمثيل نه نیولې او بیا همدارنګه تر ملت سازۍ پورې پر بحثونو مسایلو باندې تمرکز او لدغه ټول فرصتونو څخه په استفاده مشهره مال کولای شو چې بیا د افغانستان هغه ناخوالې هغه بدمرغۍ چې په تېرو 500 کلونو کې واجب تیرې دوه سیزې کې نه افغانستان سره مخ ولې غته خلک خلاصو لارې چارې او
ماننه آزاد شه
ماننه شتور هغه مهال امکان لري چې مشخصه په ټول مسایلو باندې د مسایلو حل لپاره لاس په کار شو
مننه شنواره سب مخکې تاسو ویل چې نړیوالو د افغان پاوز لپاره ځانګړې ستراتیژي یا اوږدمهاله ستراتیژي نه درلوده. مثلا که چېرته خپل افغانانو تراشو پتی روشلو کلونو کې یو شمیر داسې کسان په افغانستان کې جنرالان شول چې هغوی هیڅ نظامي زده کړې نه وې کړې، یو شمیر داسې کسان پاوز ته داخله شول چې هغوی له پاوز سره آشنا نه وو، یو شمیر داسې راپورونه له ازادي راډیو مثلا خپاره شول چې پوځیانو ته به اکمالات نه رسېدل، یو شمیر داسې راپورونه خپاره شول چې هغه پوځیان چې وژل شوي دي د هغوی معاشونه ځینې نظامیان په خپلو کې سره ویشي. په دغه شرایطو کې فکر نه کوي چې افغانان په خپل هم ډېر مسؤلیتونه لري؟ شنوارې سه
مطلقا زه تاسو سره آزاد صاحب سره په دې اکله موافق یم، ولې زه غواړم دلته یو اولند وضاحت ولرم ستاسو د معلوماتو لپاره. د هر ایوادونو وسلوال پوزونه د پرمختلو هیوادونو سره د تکتیکونو پاکله، د تجهیزاتو پاکله او د پوزونو د مدرنیزه کېدو پاکله باندې قراردادونه لري. تاسو وګورئ موږ تر 1401 کال پورې د روسانو سره او د ترکانو سره په دې اکله باندې موږ قراردادونه درلودل او من ډیر مسائل د تکتیکی برخه کې او په نظامی برخه کې حتی د انګریزانو سره په بعض مسائلو کې موږ تاسو د یونیفورم او د څو د څه دا کې د باستلار شو ډیر وګړي زموږ مخکنه تبصره په دې باندې و چې آزاد سب دې ته اشاره وکړه چې موږ په نورو باندې اچو دلته موږ تاسو سره نړیوال خېلو نړیوال موږ تاسو سره مسؤلیت ترلوده زموږ وسلوال پوز د یو نړیوالې د سیسی په لړکی متاسفانه تار او مار شو په 1401 کال کې د اماغه سیمایي قوتونو او نړیوالو لخوانه اماغه وخت اماغه تنظیمونه ملاتړ کېدل د سړې جګړې په وخت کې چې انجام ده شو چې د افغانستان وسوال پوز پکې د مننه لاړ شي. موږ او تاسو باید په دغه برخه کې دغه سکتورونو پاک لبانې کې پوزي او په ملکی برخه کې ک هر برخه یې ک یو څه پورا کتنه ولرو بیا کولای شو چې د باس پاک لبانې ک معلومات ورکړو. زه راځم مشخص تاسو پوښتنه ته اوس یعنی دا موضوع مې هم د دې لپاره مطرح کړ چې هیوادوال په دې باندې پوسیږي چې دلته کو غواړو کو نه غواړو او ډیر د نړۍ ډیر پرمختللي پوزونه یو بل سره قراردادونه لري، یو بل سره شریک تطبیقاتونه لري او دا ما قراردادونه بنسټ باندې تر اوسه پورې دغه سي پرمختګونه کړی دي او هغه فاکتونه د نړۍ په سطح باندې معلوم دي. حتی مخالف پوزونه د یو بل سره په بعضی برخو کې قراردادونه لري او په بعضی برخه کې یو بل سره همکاري کوي. رازم مشخص تاسو پوښتنه ته د وسلوال پوز بنسټ په 2001 کال کې چې خپل د یو د اغې د منتقدینو نیم او دامي په لیکلي بڼه باندې په دې حق لبانې تحقیقاتي مقاله هم د اغې وخت د وسلوال پوز منسوبینو ته وړاندې کړی وو. تاسو وګورئ په لومړی سر کې متاسفانه په پوزي برخه کې ما به ویل چې په نورو برخو کې مصلحت کېدای شي چې یو چاره ولري چې سره دې چې په هیڅ سکتور او په هیڅ برخه کې مصلحت روا نه غنم، ولې په پوزي برخه کې مصلحت کول د افغانستان د شرایطو او حالاتو سره مطلقا یو زهر او مطلقا هغه د افغانستان سره دښمنی و چې په پایل کې متاسفانه دا کار وشو. من په پایل کې چې کله وسلوال پوز جوړیده اساس د دې په ځای چې مسلک تجربه رتبه ظرفیت او شخصیت د ترکیب ملیتی پنوم باندې یو شای را جوړ کړی وو
چې په هغه وخت کې د عتیق الله بریالي په نوم باندې د ملي دفاع وزارت یو موینو او دغه بورډ ریاست یې کاوه، چې ما په هغه وخت کې د وسلوال پوز کوم مسلکی او اکاډمیک منصبداران چې د هغه سره په تفاهم او مشوره یو تحقیقي راپور جوړ کړ چې دوته وړاندې کړ چې تاسو دغه بنسټ لري د دې بنسټ راتلونکي به ډیره خطرناک وي د افغانستان لپاره، چې زه بیلګه هم تاسو ته وړاندې کولای شم. تاسو وګورئ هلته به د ترکیب ملیتي په خاطر باندې چې څوک هغه مسلکي کورسونو او زده کړو ته معرفي کېدل، نو هلته یو ارقام مثلا یو ګروپ باید د 10 نفر وای او 20 نفر یا 10 نفر خو هغه مهم نه و. ولې په دې کې باید ترکیب د ملیتي په پام کې نیول شوی وای. هلته به یو پوځي ډګرمن، ډګروال د پوخ عمر، د تجربې خاوند او چې عربي ښوونځی او پانتونی لسته او کاري تجربه یې درلوده، هغه به هم ناستو. ولې داسې یو 18 کلن او 19 کلن ځوان چې هغه د عسکري په اساساتو چې په حیاتی سواد بین درلود، هغه به هم په دې ګروپ کې ورسره وټګټ ک. دویمه خبره دا و چې په هغه وخت کې د وسلوال پوز منسوبین او په خاصه توګه زمونږ سیاسي مشران داسې فکر کوي چې نړیوال راغلي دي او ټول عمر به ام د دوه په غاړه منګه ور پراته یو او هیڅ مسولیت به مونږ ته نه متوجي کیږي. تاسو وګورئ نه د وسلوال پوز په برخه کې د ملی اردو هغه ظرفیتونه چې ارتیا وا چې د سیمې د تهدیداتو او د نړیوالو تهدیداتو بنسټ باندې باید په پام کې نیول شي. دا مهمه نه و چې مونږ څو وخت اکمالی دلو، دا مهمه نه و چې مونږ څو وخت تجهیزی دلو، ولی اساس او ستراتیژي باید د اما غزینه شروع شي وي، چې دای کې بیا د سیاسي مسولیت په دی وو چې سیاسي په خپل نه خپل وخت او په خپل امتیازات او اخیستو وخت او په خپل نورو هغه کړنو وخت او چې د ولس او
شنوار صاحب او بخښه بیا په نسبی ډول باندې کله پوز
یو څه بهتره ش. زما په هم باندې زمنګ وسلوال پوز تر اخري ورځې پورې هغه څه چې یو وسلوال پوز باید ووسیږي هغه څه نه بهتره شو او نه جوړښت رامنځته شو، متاسفانه او بدبختانه. امدا و چې دغه تر اوسه پورې وز دغه د نننې ماته سیاسيونی په پوزیان ورچی، پوزیانی په سیاسيونی ورچی، ولی عملاً کومنګ وګورو دلته موږ په سیاسي ډګر کې هغه سیاسيون چې وشي کولای یو پراخ استراتیژي په سیاسي ډګر کې چې بیا پوزیان هم یو برخې جوړ کړي او هواد او ولست وړاندې کړي کچا جوړ کړي او وړاندې کړي مهرباني دی وکړي کرزی صاحب په وخت کې او ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې او په عین ډول باندې په پوزي سکتور کې د ملي امنیت شورا مسؤلینو او خپل دغه د ملي امنیت شورا بنسټ کوم داسې ستراتیژیک برنامه یا طرح وړاندې کړی چې په هغه کې د وسلوال پوز درې ګونه اورګانونه وشي کولای خپل راتلونکي تضمین کړي او خپل راتلونکي
پرمختګ تاسو اسی چې سیاسيون پوزیان تورنه وي پوزیان سیاسيون دا خو به هم دوه شو سیاسيون په خپل منځ کې په 500 ډالر روان دي یو یو تورنوي بلبل تورنوي لوي خبرتي او روسته باوریدونکو ته مخکو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي شمیره د خبرونه پترڅ کې لانو
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221225001. دا شمیره تکراروم 00420221225001. او تاسو کولی شئ چې د دې شمیره لاري په واتس اپ کې زنګ ووهئ 00420221225001. شمیره تکراروم 00420221225001. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو کال. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ.
شبر سلام، سلامونه تاسو استاد دواله ملمانه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب، شرغلی
پر دې باندې سره غیر چې څومره لا سلامونه مدرلو دي او څومره لا څور کړ هغه چا ته وایدار چې څومره لا سلامونه راغلی او څومره لا څور کړ او اوس چې لا څور کو هغه جلا مسله ده. پر دې پوښتنه درمه ده ملمانه سره، یو پوښتنه خو می داده چې په نوري نړۍ کې چې دا نظامونه راځي شرب یو څو رابران یو څو اراکین د نظام د بین ولاړ شي نور د نظام په سیستماتیک ډول د بین نه ځي نظام د دې خنن نه لري زموږ په دغه عرصه کې زموږ د نړۍ فرق په چیشي کې دی چې زموږ نظام د بیخه نړېږي هر نظام چې راځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوس د تعامل په باره کې که چیرې طالبان خپل د کړنو یعنی خپل د کړنو لاس نه اخلي او جهان یې په رسمیت نه پېژني هغه د مابین غوره لار یې کومه ده چې دواړه یو جوړجاړي در سره ورسېږي نړۍ و طالبان.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوم مهرباني وکړئ دا اورېدونکي ټلیفون لږ چلا
دا بل مهرباني پال مدني په لو مسئله پیګه ما به سره ساتي ګو حضرت تا د نړۍ خبره وکما پرون چې طالبان دا ورځ منځره او ګورباچوپم چې پرون مش چې د افغانستان اجرایه قوا استله ولی یو شی د غود شریان او تل او د امریکایانو او تل ډیر فرق لري ځکه امریکایان د په دوه کې د غونډې د لار نه وتل دی وسه مایدل استکړه او امریکایان طالبان نه وشتل او د افغانستان نظامیان چې خپل افغانانو هغه وشتل ولیا چې درته مجلس شهید او خان دی خوته دا ګوندونه د لټپل تنظیمونه دا غټو د خپل د قدرت لپاره جګړه کړي دا او دا امریکا چې وو دا د مجاهدینو لو سخت طرفدار و ورښتینر تو غندی ورکړل او خپل افغانانو ور ما وزره ساتي ما سره دې بنادي خبرې دي همدغه امریکا چې زر تو غندی ورکول شوروي ته شکایت وکړ او نظامی مالی
یو څه پلانډو لطفاً پلانډو ځکه نور اوریدونکو هم پلان کرا سره دي نور اوریدونکو هم انتظار دي دی وی حق دی خو تر اوسه پورې چې موږ کومي خبرې کړې دي دا خټولو ته
نه نه غوځ ته دې خبره وکم من وایښ دا بارون اپارون جاشم چې دی کاو دا د پوزې په هوا باندې ګرځي دوی په زرد یو کال کې تر ادار جوړلک تا د ترکی ویلې او قطر ویلې چې دا میدانوي نه موږ تراکا تا باندې باندې لاس ورخړای وای ګوره یو خزه یو میړه مصرف کوي واده کوي یو کا دوه کاله بعد غوی نه سره جوړی کی طلاق ور کوي تا به د الله سو باندې رخ کړي تاسو ګوره وزیر د دفاع اعلان وکړ څورت وای د امریکای چې هر وخت مونږ کولای شي په افغانستان کې مونږ مخنه شنی ولای مونږ خپل ادب درجه دای شم ته په یو کال کې په تحمل په تحمل تحمل په تحمل ته یو رادار نشي جوړولای او د واجب بلی چې مونږ خپل افغانانو پر کوو او دا حیدا څو
وخت مننه مننه بل اوریدون کې مخه کو اسریب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي
احمد حمزر در سره پاړی کا کیم شي ورکه ده تاسو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم
وعلیکم
دغه خدا غا نظر ده چې امریکایانو را تک سره ترنه نه پورې د هغه قصور د وټور سره ګرځیدل او تاوه دفاع درا کړی دا واغې چې دلته ول څه کم وزن په افغانانو قتلونه سړي دی خپل کې یو بل وزلي یاد دې په واده وزل سړي دی هغه خو په تاریخ کې ساره یې پیدا نشي او موږ له لاس یې هم نه دی ورکړي ښه که موږ سیاسي ولس خدمت او د وطن خدمت په ژوند کې موږ یې هم له لاس نه دی ورکړي نه نه چارانه زما کاوري دا نه رانه کا وا وړي دا او چې خپل دی یو ستار سم ولسم اخیستل شوی دی هغه هغه خپل مشران اخیستل دی او ډیر لا فراورن موږ لرو ځکه امر نه خلاص او ازادي مو اخیستل په نړۍ کې نو دا ډیر غټ لا فراورن دی او اوس چې ولس خدمت وخرا راځي له خو مشران په سترګې پټ کړی مننه تاسو
مننه بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ را سره است
سلام علیکم تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلام وایم چې دا پاکستانی چې ملایکی لاب وزارمل
او بخشه تاسو راډیو لګولې ده دیو بل आवाज نه سره ورو راډیو مړه کی بیا خبرې وکړه تاسو
راډیو مړه کړی ده و بل راډیو مړه
وسمړه متاسفانه
پاکستان معنا وونه کیږي دا کار
په دې لدی اوریدونکو سره په خبره پوی نه شم متاسفانه یو بل اوریدونکو یې مخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکي اوسه ریپ سپوک پروګرام ته تاسو را سره است لوسن خبرې وکي لدی سره هم ناورو لدی سره ناورو ملمنو ته مخه کو آزاد څه د اوریدونکو نظریات او پښتن یو خبرې مو واورې دي څه تاسو را پیلارې
شې وترول مهمه پښتنه دا و چې په نورو هوادونو کې کله چې
انقلابونه راځي کله چې بدلونونه راځي نو یوازې هغه رهبری یا سیاسي رهبری تغییر مومي، لکن په افغانستان کې تل داسې ویل چې نظام نړنګ شوی دی. د ټول لوی لامل څه دی؟ د ټول لوی لامل په لومړي سر کې هغه خپل افغان ملت دی. کله چې په ملتونو کې سیاسي شعور نه وي، کله چې ملتونه د په مسایلو په سیاسي پرېکړو کې ښکیل نه وي، همداسې یو وضعیت رامنځته کېږي چې یوازې څو کسان هغه نظام هم هغه تعریفوي، د نظام واک هم د هغو سره وي، دولتونه هم هغه تعریفوي. بل د ټولو دویم مهم لامل دا دی چې نور هېوادونه په نړۍ کې داسې ډېر کم هېوادونه به وي، بیا د افغانستان پرته ممکن بیخي بل یو نه وي چې دغسې په څنګ کې د داسې هېوادونو یا ګاونډ ولري چې هغه د افغانستان په ټولو مسایلو کې خورا ډېر ښکیل وي، او د افغانستان ستونزې، د افغانستان مشکلات، د ځان بریا، د ځان پرمختګ، د ځان استحکام، د ځان ثبات او د ځان قوي توب ولي. او په افغانستان کې یا په بیا خپل ګاونډ هیواد کې هر ډول پرمختګ، هر ډول استحکام، هر ډول ثبات او امنیت د ځان خطر بولي چې هغه پاکستان دی. نو دغه دوه ډېر مهم لاملونه د دې سبب چې هر مهال چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راځي، هغه په ټوله کې د اشخاصو یا د سیاسي رهبری تغییر نه، بلکې له بعد مرغه د ټول نظام تغییر وي. چې په نظام کې هر موږ وینو چې تر د ملي سرود نیولې تر د ملي بیرغ پورې هر څه له منځه ولاړ شي، بیا نوي څه راشي او نوي فکر او تفکر سره. نو یو له ټولو مهم لامل د خپل افغانانو یا د ملت هغه د سیاسي شعور نشتون، او همدارنګه د له بعد مرغه د بې سوادۍ، د ناپوهۍ وجه دا چې تل په سیاسي ډګر کې چې کوم بدلونونه راغلي، یا سیاسي ډګر کې کوم بدلونونه راغلي، هغه د بایسوي دي چې بشپړ نظام له منځه تللی وي.
مننه استاد صاحب. همدرد له لغمانه دا خبره کوله چې هیڅ مول لاس نه دی ورکړي. شنوار صاحب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ شنوار صاحب،
بله او رئیس صاحب،
بله او سورم
سلامت اوسې. تاسو ګوري د لومړنۍ پښتنې چې آزاد صاحب هم جواب ورته ورک، زه به هغه ته هم اشاره وکم، او دویم پښتنې ته به هم اشاره وکم. لومړنۍ پښتنه، تاسو ګوري د افغانستان بدلون چې ده، دا هغه بدلون نه ده چې د افغانستان د ولس غوښتلو په بنسټ باندې بدلون رامنځته شي. د افغانستان جیوپولیټیک، جیوستراتیژیک او جیوکنیک موقعیت متاسفانه دومره بارز ده، دومره اوچت ده چې زموږ په برخلیک باندې تل لوی قدرتونو او سیمه ایزو قدرتونو پریکړه کړې دي، او د هغو د پریکړو پر اساس باندې بدلون راغلی ده. او هغه کم کورنۍ کار چې زموږ پورې تړاو لري، هغه دا ده چې موږ متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ګټو لپاره ژمنتیا نه لرو ټول، او هر یو په خپل وار سره کوشش کوو چې یو وړوکی امتیاز په هر بدلون کې د ځان لپاره واخلو او باقي ولس پریدو او ناخوالي پریدو. په هر بدلون کې متاسفانه که موږ د 1925 کال د داوود خان شهید د کودتا نه راوخلو، تر اوسه پورې تر 2001 کال د 15 د اگست پورې، په هر بدلون کې متاسفانه موږ ډیر څه د لاسه ورکړی دي. بیا په خاصه د 1901 کال د بدلون را دی خو چې هر واره په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی، داسې یو بدلون راغلی چې په هغه کې موږ ټول زیربناوي، ټول ظرفیتونه، ټول حساسات او حتی ټول د بشري لوړ تلفات متقبل شوی استو او هر څه د لاسه ورکړی دي. کله نن موږ پاملرنه وکړو، تاسو وګورئ هیڅ هیواد نشته ده په نړۍ کې چې موږ یې بیلګه ولرو چې د طالب غوندې وډاله دی راغلی، هغه دی هم ډاکټری، هم دی انجینیری، هم دی شاروالی، هم دی سیاستمداری، هم دی مولای، هم دی منصبداری. نو دا هغه څه دي چې موږ د لاسه ورکړي، او دا کم ټکی چې ما یاد کړ، یا کم سکتورونو کې چې کم ظرفیتونه اړتیا دي، دا علمی منل شوی معیارونه دي چې په ټوله نړۍ کې همدغه باعث شوی دي چې نن نړۍ یوازونه پرمختګونه کړی دي، آزاد ژوند کوي، او په سہولت او په امنیت او په مسؤلیت کې وګړي د ژوند خاوندان دي.
مننه شتین ورسه. تاسو په دې اخر کې مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر کله ډیر افغانان چې په سیاست کې برخه لري او سیاست مختبی، د فکر کې چې هر کار هر څوک کولای شي. مثلا شتین ورسه، تاسو په پوځي برخه کې زده کړې دي، یو څوک کېدای شي چې په پوځي برخه کې هیڅ معلومات ونه لري او هغه هم داس فکر کوي چې زه هم جنرال کېدای شم. دا ستونزې په افغانانو کې ډېرې دي. څنګه آزاد صاحب تاسو سره موافق یاست؟
کاملا ګورئ، یو تر ټولو مهم بحث دی چې یو خدای چې دلیوی یا دغه ګروپونه ویل کړه طالبان چې تاسو خدای تر لاسه کی ته جګړې د لارې همدارنګ د نړیوالو د ګټو د اهداف تر لاسه کولو لپاره ځینې تړونه د لیسر لاسلیک شي. یو خدای بحث دی. بل دا دی چې حتی هغه کسان چې هغه په نسبی لحاظ د افغانستان د سیاست هغه مشران چې رهبری په لاس کې وو چې په نسبی لحاظ باسواده و او له اوس څخه توقف کړل، هغه هم داسې هڅه کړې ده. حتی د افغانستان اساسي قانون تر ډېره بریده پورې د ځان د ګټو لپاره یو ډول نه یو ډول جوړ کړی دی. کله چې د افغانستان دغه اوسنی اساسي قانون که څه هم طالبانو لغوه اعلان کړی دی شل کاله وړاندې یا کابو اتلس کاله وړاندې چې دا لوی جرګې جوړ کړل او دا تصویب شو، په هغه مهال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له خوا په دې کې ډېر داسې وسول چې یا ډېر داسې مادې پکې ځای پر ځای شوي ځینې وایستل شولې چې هغه د شخص د ګټې لپاره وي او د افغانستان ولسمشر په یوازې توپیر د شاه او د ولسمشر سره قدم دومره و چې دا ولسمشر د انتخاباتو لار ټاکل کېږي او شاهي نظام داسې دی چې هغه کورنۍ نظام وي. همدومره د تعریف کې توپیر و، اما په صلاحیتونو کې نه، یو بشپړ د ټول د ټول د درې سره قوه و د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشرتوب یا سره له قمندان څخه نیولې تر ټولو مسایلو پورې ټول قدرت د یو شخص په انحصار کې راغی. نو په ټوله کې ستاسو پوښتنه ته راځم چې حتی هغه کسان چې په نسبي لحاظ هغه په سیاسي شعوري درلودلی باسواده و، یو هم تل دا په دې باور و، حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر چې په وار وارې ویلي دي، په وار وار په سټیج باندې ښاغلي ولسمشر، پخوانی ولسمشر ښاغلي غني دا وویل چې زه دلته ځکه یم چې د خپل فکر له برکته، او یعنی په دې معنی چې هغه په ټولو مسایلو کې په کابینې په ناسته کې حتی چې کله زور سره ما سره دنده تلل، هغه اقتصاد پوه هم و، هغه په نظامي چارو کې متخصص و، هغه په ټولنیزو چارو کې متخصص و، په ادبیاتو کې متخصص و، په وار وارې په ادبي ناستو غونډو کې دا خبره مطرح کړي دا په ټولو مسایلو کې د متخصص وینې په دې باور وو. د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه هم دغه وکړه، هغه باسواد وو، هغه به سواد وو، هغه سیاسي شعور درلود، هغه نه درلود، هغه په سیاسي صادقه درلود، هغه نه درلود. تقریبا ټول په دې باور وو چې زه آل ان وان یم، زه په ټولو مسایلو باندې پوهېږم، زه په نظامي مسایلو کې متخصص یم، په اقتصادي مسایلو کې متخصص یم، په سیاسي مسایلو کې، په بهرنۍ پالیسي جوړونه کې، په داخلي پالیسي جوړونه کې، په ټولنیز راکړ کې، په قومي مسایلو کې، په فرهنګي مسایلو کې، په ټولو کې، بس یو څوک پیژنو زما دا له بده مرګه د افغانستان د هدي اقل د 15 شپږ لسیزو
لکه دا اوس آزاد شب، لکه دا اوس فرزند طالبان حکومت ته مولوی صاحبان فرزند په تخصصي برخو کې هم ټاکلې دي، نو مولوی صاحب خو خپل کار کوي.
زه خو په دې باور یم چې په دې مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، د افغانستان د واکمنۍ په مسایلو کې، د افغانستان جغرافیې څخه نه، د افغانستان د ملت د مدیریت په برخه کې طالبان اصلا د بحث وړ نه دي. هغه ځکه چې دوی په خپل مسلک کې نور مسایل بېخي پرېږدو، سیاسي مسایل بېخي پرېږدو، په خپل مسلک کې مطلقاً په اسلامي شرعي مسایلو کې، که هغه حنفي وي، که جعفري وي، که مالکي وي، که شافعي وي، که حنبلي فقهي وي، په هغه کې هم تر اوسه پوری یو واحد طالب مشر نه دی د سوي چې هغه د اسلامي علومو کې دومره معلومات ولري، دومره برلاسه وي چې هغه د اسلامي مسایلو کې بحث وکولې شي، اسلامي مسایلو کې هغه د ستونزو د حل نیولې تر ستواو پورې هغه په هواي ولدي یا برلاسه ولدي، هغه په دې کې اصلا شتون نه لري. دا یو جنگي ډله ده، جنگي ډله ته د جنگ ولاري راغله.
مننه د طالبانو ویان زوی الله مجاهد ژمنه کړو چې په دې خبرونه کې به برخه را سره واخلي. تر اوسه پورې ټلیفون بند، بیا هم هڅه کوو لې به خبرتیا وروسته به هڅه دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهره افغانستان څاري. د دغه وزارت ویاند پیټ ریډر د چهارشنبې په شپه ناوخته په واشنگتن کې وویل چې افغانستان د ترهګرو له ګواښونو نه دی خالي شوی. دا څرګندونه سره وکړه.
افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه نشته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې سو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په څېر ډلې شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
شنوارې صاحب اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی دا وړتیا لري چې خپل مخالفان په افغانستان کې دقیق په نقشه کې
دقیقا شیبر صاحب دوی دا وړتیا لري چې د هوا د لارې نه وشي کولای پس له دې نه چې خپل هدف هلته تثبیت کی تدقیق کی بعد لاغې نه کولای شي چې دوی خپل پوځي عملیات تروریستي ضد عملیات هلته اجرا کی.
نو شنوار صاحب وبخشه، شنوار صاحب آیا لکه څنګه چې ایمن زواهری په کابل کې وبشت کچرته لمځکه له دوی سره مرسته ونشي له نظامی پلوه، آیا ممکنه ده چې بیا هم دوی اهداف په نقشه کې؟
بله و شیبر صاحب، دلته خو یو استخباراتي اړخ ده او یو عملیاتي اړخ ده. عملیاتي اړخ کې ستونزه نه لري کله چې هدف تثبیت شي دوی کولای شي چې هم د ډرون دلارینه هم د کم راکټونو چې دوی لري رهبری شوي دا غي دلارینه عملیات ترسره کړي، ولی په استخباراتي برخه کې کم اهداف چې بشري منابع دوی تورکي بیا دوی کولای شي چې د کشفي ډرون په واسطه باندې هغه اهداف تثبیت کړي او تدقیق کړي.
یعنی لمځکی کې چرته له دوی سره مرسته هم نوی د حواله لاري د کشفي ډرون لاري دوی کول شته چې اهداف مشخص کی.
ما ویل چې دلته تخنیکی او بشري منابع دا لازم او ملزوم دی او بل سره اولین معلومات د بشري منابعو د لارینه ورکړ کیږي او په بعض مواردو کې حتی د تخنیکی منابعو د لارینه، خو په هر ډول په هر حالت کې هم بشري منابعو ته اړتیا لري او تخنیکی او هوایی منابعو ته په عملیاتو کې او په معلوماتو کې.
آزاد صاحب وروسته له دې چې ایمن زواهری په کابل کې وویشتل شو، په امریکا متحده ایالاتونو کې سیاستوالو او نورو د افغانستان قضیې ته د شک په سترګه وکتل، دغه شک لا هم په خپل حال دی؟ یعنی فرضاً ځینې سیاستوال په طالبانو باندې یو ډول غشول، یعنی بې باور شول.
ګوره، یو خو په امریکا کې دننه د سیاستونو د تمثیل بحث دی، ګوندونه یو پر بل باندې نیوکې کوي، لکه ریپبلیکن چې په ډیموکراتانو اوس نیوکې یا په د متحده ایالاتونو په پخوانی ولسمشر ټرمپ د بایدن په پریکړه باندې نیوکې کوي. یو د متحده ایالاتونو د سیاست هغه څرخ دی یا هغه ماشین دی چې هغه تر ډېره بریده پورې د اشخاصو یا د سیاسي ګوندونو سره نه، بلکې د امریکا د استخباراتو سره دی. هغه پخوا هم وړاندې تر دې چې د افغانستان څخه ووځي راپورونه خپاره کړل چې که چیرې متحده ایالاتونو ځواکونه او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو شپږ دولسو میاشتو دا ډېر په دومره موده کې امکان لري چې د افغانستان دولت په بشپړ توګه سقوط وکړي او ترهګر یو ځل بیا وتوانېږي چې هغه په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي. دا تر سقوط د افغانستان تر سقوط او همدارنګه د طالبان د متحده ایالاتونو او د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه د وتو وړاندې ده متحده ایالاتونو د استخباراتو راپور دی. دا نن هم د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر همدارنګه د پخواني لوی دسیس څرګندولی دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا توانېدلی دي چې هغه په دغه شوي کړنو باندې لاس پورې کړي چې هغه متحده ایالاتونو په راتلونکي متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو ایتلافیانو ته دې ګواښ وي او د په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژلو وروسته د کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ښاغلي بایډن دا اعلان وکړي چې الزواهری په افغانستان کې یا کابل کې وړل سو، نو څلورویشت ساعته وروسته چې د بهرنیو چارو وزارت کوم اعلامیه خپره شوه، هغه ډېر ښکاره وویل چې طالبانو ټولې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو سره بلکې د افغانان د افغان ملت سره یې جفا کړې ده. دوی د دوه د تړون څخه سرغړونه کړې ده. دوی نړیوال ترهګر ته ځای ورکړی وو او دوی ورسره سره اړیکې لري، نه یوازې چې نړیوال ترهګر اوس په وړاندې دوی جنګیږي نه، مبارزه نه کوي د تړون د دوه د تړون خلاف خلاف بلکې د غو سره همکاري کوي د نړیوال ترهګرو قربتوب او میلمه پالنه کوي. نو د الزواهری له وژل نه وروسته په متحده ایالاتونو کې پر طالبانو باندې بې اعتمادي لاړې رسوې ده او دا څرګندونه هم تاسو شاید یاست چې په متحده ایالاتونو کې کیږي چې متحده ایالاتونه ممکن افغانستان ته بیرته ولاړ شي، هغه که په فزیکي لحاظ وي که په غیر مستقیم ډول باندې خپل فوجي حضور هلته ولري. نو په ټوله کې پر طالبانو باندې د متحده ایالاتونو اعتماد د ختمېدو په حال کې دی او ممکن په دیني پالیسیو کې یا د افغانستان په حق باندې د دې چې کوم دریځ دی پیر کې ممکن د ژوندۍ بدلون ولیدل شي.
مننه آزاد صاحب. شنوار صاحب، په کچرته پوزي برخه تراشم، د امریکایي او ناتو ځواکونو لوتلو وروسته د راپورونو لمخې د شاوخوا و میلیارد ډالر په ارزښت وسلې طالبانو ته پاتې دي، په دغو وسلو باندې آیا ممکنه ده چې د افغانستان له پوزي درکه د افغانستان امنیت ټینګ شي؟
تاسو ګورئ دا کوم تجهیزات او کوم وسلې چې دي دا یو دوامداره مراقبت ته او سرویس ته ضرورت لري. یعنی دا یو وسله یا واسطه یا زرهي یا یو وسله په دې نه ده چې تنه یو کاسې پلاس کې ونیسي او یا پلاس ورشي. هغه ځانته نور ارتیاوې لري په څنګ کې چې په اول قدمه کې د هغې مسلکي کسان دي چې د هغې نه څنګه ګټه پورته کولی شي. بیا د هغې نه وروسته د هماغې وسایطو او تجهیزاتو حفظ مراقبت او ساتل دي په دوامداره توګه، چې د وسلو پاک لبانې ته د مهماتو مثلا ارتیا شته. دا هغه څه دي چې په یو وسله او واسطه باندې په پوځي برخه کې په یوځی کې پاتې کېدل موږ نشو کولای چې دا وایو چې مطلقا یو بل دلا یا یو بل څوک دا غینه پورا ګټه پورته کولای شي. او په نمایشي ډول باندې ورنه یو ګټه پورته کولای شي، ولې په اساسي توګه باندې په پوځي ډګر کې چې هغه وشي کولای چې بیا سبا ته یو بل مملکت سره یا د یو بل پوځي منظمې ډلې سره جګړیزو شرایطو کې مقابله وکړي، دا غي امکان نه لري.
نو په افغانستان کې د اوسنی نسبی امنیت راست له نظامی پلاوه په څیر دی؟
د نظامی پلاوه البته تاسو وګورئ په د امنیت راست په دې کې دی چې وحشت ده، دهشت ده، او فقط هغه څه دي چې هغه خلک او ولس مطلقا د هر څه نه محروم کړی دی. او په افغانستان کې شبیر صاحب کوم امنیت نشته. موږ په امنیت کې 15 عنصر لرو چې هغه مهم عنصر د امنیت دی. تاسو ګورئ ولس نه فزیکی امنیت لري، نه رواني امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، نه شخصي امنیت لري. نو دا کوم امنیت؟ دا خو یو ترهګر ډله ده، طالبان دي، القاعده ده، او نور کوم ترهګری ډلې دي چې راغلي په ولس باندې حاکم شوی دي او د ولس په مری باندې ناشتي. ولس اته غاکته نه پریدي چې خپل غږ وباسي. تاسو وګورئ په مطبوعاتو باندې څومره قیدات وزه شوی، تاسو وګورئ په ولس باندې څومره قیدات ولې شوی دي. تاسو وګورئ په یوشتمه پیړۍ کې د خود دې په خاطر چې په غیر مستقیم ډول باندې ولس تهدید کی د زمونږ د خويندو زمونږ د لونو مکتبو دروازې تړلې دي. آیا دا امنیت ده؟ آیا دا امنیت ده چې د خلکو ناموس په امن کې نه ده؟ آیا دا امنیت ده چې د کابل په خار په منځ کې هر ورځ ترورونه کیږي، هر ورځ انفجار کیږي؟
امنیت دا یعنی مثلا جګړې نشته، هغه سي جګړې چې جبهې جګړې وي، هغه سي چاودنې چې دوامدار وي لکه مخکې چې وي.
تاسو وګورئ دا یو لوی بهیر ده پوزي له هازه تر سوچې برته ولس دیتا چمتو کیږي چې پاتونو کې او د طالبانو په مقابل کې عملاً پوزي غواخ جوړ کې. نو د دې لپاره وخت او فرصت شته، او دا د دې لپاره چې ولس هم انتظار ده او هغه څوک چې د هیواد په مقابل کې مسولیت لري، د ولس په مقابل کې مسولیت لري، هغه هم دې ته انتظار دي چې طالبان چکی. آیا طالبان خپل دریز بدلی، د ولس د دریز په مطابق حرکت کوي، د نړیوالو دریز په مطابق حرکت کوي؟ که طالب وسم اماغه د 2001 کال نمخ کې طالب ده چې په ماغه خپل جلاو باندې خپل فکر روان ده.
مانه نشین ورسب د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد په خبرونه کې را سره یو ځای شو. د دوی هر کله کوم مجاهد صاحب څنګه د شنوار صاحب دغه خبره نړیوال ځین غشتن لري له طالبانو ورسته لدی چې افغانستان او تللی دي او کچرته دا غشتن ونه منل شي نو د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او وړاندوینه د سدي کچرته وزیر په همدې شکل روان وي خدای مکړه کال ورسته به د افغانستان وضعیت پس خراب یو بل کال به نور پس خراب وي ستاسو وضاحت
اتوکو نړیوال غوښتنې نه لري امریکا او غرب لري نړی غو ډیرو لوی ده او خپل ژوند کې یو هیوادونه مختلف هیوادونه اوسیږي ټول تر نړیوال ویل منصفانه نه بولم امریکا یې غواړي او غرب او دغه غوښتنې لمونږ نه ویم نه دي
مجاهد صاحب وبخښي ستاسو خبره قطع کوم مثلا نړیوال هیڅ هیواد تاسو په رسمیت نه پیژني خو دا د دوی غوښتنه ده نو
دغه مې هدف نه و هدف مې دا دی چې تاسو کوم نړیوال لفظ استعمالوي چې د نړیوال غوښتنه نه ده نه نړۍ له موږ سره په دې مورد غږېدلې امریکا او غرب غواړي او نړیوال متاسفانه طبیعي چې غرب نن په نړۍ باندې مسله ته تر یو حده اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ نه غوي ته نه وایي نزاکتونه لري دا بېله موضوع ده موضوع دا دی چې امریکایانو غوښتنې له موږ نه وسنۍ نه دي دا چې کله موږ د شر او فساد په وړاندې باندې پورته شو او جهاد شروع کړ خپل هیواد ما امن کامن کړ هغه وخت دې غوښتنې شروع شوې دي او ټول غوښتنې هغه څه دي چې باید افغانان دوی ته خبرې دوی کوي باید سره یې نه هره خبره کړي افغانانو معتقدات باورونه ارزښتونه فرهنګ غواړي او کنه غواړي د دې پر خبر امریکا کړي باید ومنل شي مدغه سی روحي را من تکول او هغه په افغانان تپل ده معقوله نه ده زو کناري معقوله غوښتنه لري د معقوله هر غوښتنه په وړاندې زموږ د خبرې او د مذاکراتو دروازه خلاصه ده د افهام او تفهیم دروازه خلاصه ده او خبرې مم سره کړې دي زر ناس هم یو کچيري د سیم غوښتنه لري چې د افغانانو کار وي زموږ د داخلي موضوعات زموږ فرهنګي او عقیدوي موضوعات زموږ د دین او د شریعت موضوع ده هغه کې له موږ غوښتنه کوي نو غوښتنه موږ نه
کوم شنوار سم مخ کې په دې برخه کې ځنې وضاحتونه درول د دوی نظر به وورو چې تاسو جواب ورته ورک شنوار سم
په خیر وي تاسو وګورئ کله نړیوالو غوښتنو ته منګه پاملرنه وکړو که هغه غوښتنه چې د نړیوالو د افغاني معیارونو د افغاني اناناتو او د اسلامي حدودونو وتلې دي د طالبانو مسولین دي دا ولسره شریکی کی آیا دا غوښتنه چې د تروریزم مخنیوي وشي آیا دا غلطه غوښتنه ده آیا دا غوښتنه چې ولست دي واک ورکړ شي آیا دا د شریعت خلاف غوښتنه ده آیا انجونی او الکان مکتبونو تلل شي آیا دا د شریعت او د افغاني دود او دستور خلاف غوښتنه دي آیا د نړیوالو سره او د سیمایزو قوتونو سره په شریکه ژوند کول مسالات حامیز توګه باندې هایا دا خلاف زمنګ د انانات او زمنګ د دینی رسوم دي دا هغه ټکی دي چې منګه باید
شنواره سه مننه شنواره سه د مجاهد نظر به واخلو بیا به ور شو دي آزاد
سه بله زما نظر خدای سه باید موږ په پټو سترګو ارزار چا سره ونمنو دا د غلامی روحیه او د ذهنیت باید بدل کو نور تر قیامت پورې د بل پورې ځان تړل او بل سترګې نیول او بل ځان باندې یو اثر گزار منل دا منطقي نه ده تروریزم په وړاندې باندې مګم وایو سي اول لا تروریزم لفظ د خونې زندای چا لفظ د چاته ویل کی نړیوال تاریخ خدای ستوک د امریکا سره مقابل وي څوک د امریکا په ضد کار کوي هغه ته تروریزم کې نور کړه دنیا کې هر دنیا لنګي مګه ته تروریزم ویل کی ځکه تروریزم نه هدف د خلکو وزل او بمبارول او وژل د امریکا لټول نه ډیر کوي نو د غټ تروریزم به سره نور تروریزم
نو چې دومره انتقادونه په امریکا لري او بخښه چې دومره انتقادونه په امریکا لري ستاسو رئیس الوزرا پرونه مو ویل چې تفاهم تور سره حاضر یم
امریکا سره موږ خبر باندې پېدل چې دا خپل نظر ورکون کې باید مقانې کو خبر دلته دا امریکا موږ سره غږېدل یو مذاکرات هم کړي لام غږېږي د ورکو مزاج هم خپي دا موږ په کار په هان مهم دي دی پوسی اول تروریزم په افغانستان کې ستنه ته اوس منطق په کار واچي اوس دلته په افغانستان کې دا اوس موږ تروریزم چیرې لرو چې افغانستان د امریکا په ضد کار کوي البته دایشه په دې ځای پراخ کې
په سوریا کې هم بل جین دلته د قدرت په وخت کې راغله او دلته یې ځاله وکړه او دلته یې بېخ ونیو. موږ په مقابل کې ودرېدو، زابل مدر نه پاک، جوزجان مدر نه پاک، ننګرهار مدر نه پاک، کابل ته راغلو. دلته په تېر یو کال کې 1200 د دوی نیولي دي او ځپلي مو هم دي. بل تورزم دلته کوم دسې دي موږ نه غواړي. او بیا دوی
مثلا د ظواهري موضوع وخت متاسفانه ډېر کم لرو، وخت ډېر کم لرو، څو دقیقې. بله مهرباني.
دا متاسفانه ستاسو خبر ته سړی نه پرېږدي، نو مقصد نه حاصلېږي. زه هسې بیا راځم تاسو ته ګډون کوم، تاسو ماته وخت راکړئ.
خو تاسو ناوخت یو ځای شوم، متاسفانه. مهرباني.
دلته وایي چې د ولس په واک کې شریک دی. دا خبره ماته امریکا ولیکي، د امریکا د ما د ولس سره تړاو ته ولې په یو کارپو یو آزاد انسان په څېر دا خبره په منطق منې چې امریکا د موږ خیر په حاکم ولیږي، د نر په حاکم، د سنګیري حاکم نمایندګي امریکا وکړي، دا ته ولې منې په ځان باندې؟ دا زما او د ولس کار دی. زه کله غږېدلی یم چې امریکا ته مې ته د ولس درمان ټول پوښتې په امریکا کې څه حال لري، د هغو په حق کې زه کله غږېدلی. دا فلسطین او مظلوم ولس د اسرائیل لخوا نه بمباریږي، هغه کې دوی ولې خبره نه کوي؟ یو بل جسې د ولس ولسونو ترمنځ د حکومت ترمنځ کال کېږي، هلته ولې نه کوي؟ ما ته وایي، زه د ولس سره زه پوهېږم، زه پوه شوم. زما ولس د دوی څه کار د مکې غږېږي؟ دا راځي ولې منو په ځان باندې؟ دا بله موضوع. درېیمه خبره د نجونو مکتب ده، خو موږ حل لار ورته پیدا کوو، هڅه کوي. دا خپله ستونزه ده، خپله آینده او د نسل
هغه حل لار. خو مجاهد صاحب، د نجونو خو یو کال مخته ممدا خبره صدر راډیو تم کوله چې حل کوي او لا حل نه دی. د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب، تاسو له مجاهد صاحب څخه پوښتنه لري، څه وضاحت ورکوي؟
ګورې مجاهد صاحب، مخکې احساساتي څه وویل چې ما ته د خبرو اجازه راکړي. مجاهد صاحب، اکثره وخت خپرونده په داسې مال کې راځي چې خپلې خبرې کې خپرونه ختمه شي او لاړ شي. د ترهګرۍ تعریف به زه ورته وکړم. هغه تروریزم انګریزي به ځینې وباسو، په پښتو ترخ ویره. هر هغه څوک چې ویره خپروي په افغانستان کې، نن ویره خپره ده. ویره په دې معنی چې د طالبانو خپله اعلامیه ده صادره سوله، چې هر هغه څوک چې طالب په عادي او په مهم طالب باندې، که په عادي وي که په خاص طالب باندې نیوکه کوي، هغه اجازه نه لري. دا په خلکو ویره ده. په طالبانو کې، په خلکو کې په طالبانو داسې ویره خپره کړې ده چې طالبان نه پرته بل هیڅوک نشي کولی چې په افغانستان کې په سیاست کې هغه د رول ولري. او دا د طالبانو مشر حیبت الله اخندزاده په کابل کې په د طالبانو په ناسته کې ډېر واضح ډول وویل چې هر هغه څوک چې پخوا په نظام کې پاته و، هغه کولی شي دلته واوسي، عمومي افعلان شوې ده، لیکن هغه حیثیت نه لري. هغه ته اړتیا نشته، هغه نشي کولی چې د افغانستان په دولت کې کار وکړي. د امریکا یا د غرب یا د نړۍ خبرو بيسي وي، خو د فیوډو د ښاغلي زبیلا مجاهد خبرې ته راځمه. د افغانستان مسله یوازې د افغانانو ترمنځ، د افغانانو غوښتنې، امریکا غوښتنې بيخي وي، خو د فیوډو د نجونو مکتب هم خو د فیوډو. طالبانو په کوم اساس باندې، د کوم قانون له مخې، له کوم اجماع له مخې، د کوم افغاني ناستې له مخې پریکړه کوي؟ د کوم ناستې له مخې د افغانستان درې رنګ بیرغ کوس کوي؟ د افغانستان ملي سرود لمنځه بیوي؟ د افغانستان اساسي قانون څنګه ښه شوی؟ خو یوازې د طالبانو غوښتنه، یوازې د طالبانو د یو
آزاد صاحب په همدې برخه کې. بل مجاهد صاحب، وخت کم لرو. مجاهد صاحب مهرباني.
بله، تاغه تعریف هم غلط دی. ویره خپلول څوک سي ویره خپلوي؟ هغه ته تروریست وایي. نو آیا ته انصافا نه وایي؟ امریکا سي بمبارونه وسره په ټول نړۍ باندې ویره پرته ده. دا اوس هم یو هیواد سره سي وایي چې پرسنه ته مونږ ته ستونزه سره دی، موږ امریکا ډارېږو چې دا زموږ لوی ویره په نړۍ کې خبره کړي. نو دا غټ تروریست دی که زه غټ تروریست؟ دا شل کال د ما په ملت بمبارو ست چیرې وي؟ تاسو ترګې نه درلودې؟ آیا د افغانستان خلک په ویره کې نو شپه او ورځ ټول په تکلیف کې نه تیرول؟ په زرګونه افغانان په زندان کې نو پراته؟ ما درنه په زور
مجاهد صاحب، دا اوږد بحث ده، هغه نور خبرو ته
زه دغه منطق وایم. چې څوک دغه منطق لري، څوک ویره خپري په کوچني مسایلو باندې د دنیا راج په ځان باندې منل غواړي، او د ذهنیت آزاد نه ده، تخلص وایي آزاد دی، ذهن آزاد نه ده، دغه ته پوکول غواړم. بل ته وایي چې قانون نه سولې نه شریعت دی. ما قانون د شریعت په څول سره کال مخکې مدونه زما په مخکې پروسه تطبیقوم. اوس هم حکومت روان ده، محاکم روان دي، ادارې جوړې دي. کوم کار زما پس پاتې شوی دی؟ د ادارو په لحاظ، د چوکاټ د نظم په لحاظ، د ډسپلین په لحاظ، د محاکمو د حقوقو د واک په لحاظ، آیسته د قانون په وخت رشوت پس پاتې داس روان ټول ملمن زوري. دا قانون نه کاوه، دا قانون په نه خوښ دی نه دا خو ستا خپله ستونزه د افغانستان ولس خوښ ولس د دې قانون دپاره شل کاله مبارزه
وکړه
ناټو امریکا ته ماتې ورکړه دا یو لوی اکثریت د دې په غوښتنه په اجماع زه راغلی یم ما سره درېدلې
غونډه
په کابل کې جوړه کړه زرګونه خلکو زه تایید کوم دا کوم غونډه باید
خو یوازې مولوی صاحبانو پکې یوازې مولوی صاحبانو پکې مجاهد صاحب خو یوازې مولوی صاحبانو
مشرانو مقاومت تعبیر غلط قومي مشرانو سنگيري مو مخفل هغه
مجاهد صاحب حتی نوم مور بدل کو نوم مور بدل کو درې ورځې مخکې تر غونډې د پولیټکنیک رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د لوی جرګه ده لیکن کله چې بیا غونډه جوړه شو بیا ویل چې د علما و غونډه ده خو دغه ستونزې دي چې بیا ولس به باور شي
په افغاني ټولنه کې علما ځان ته ارزښت لري د نه څوک تر ګنې چې پټوي سپي او کلی کې عالم د ټول کلی په نمایندګي خبرې کوي کله کله ټول کلی ته لار خوونم کوي خیر خواهی هم غواړي علما په افغاني ټولنه کې خپل رول لري دا د افغانستان د خلکو عقیدوي او دینی او مذهبي خبره ده په دغه خاطر باندې غونډې نوم خو د علما غونډه سو مګر په دې کې کارپوهان هم په دې کې مسلمانتون استادان هم څنګه مخاورم نو څه هغه علما د سره غلي دلته
غونډه معنی دا بس په دې هله چې بل واري
دیوالې متاسفانه
وخت اجازه نه راکې مننه مجاهد صاحب او شینوار صاحب له تاسو څخه مننه کوم آزاد صاحب له تاسو څخه چې په دې خبرونه کې مبارخره سره وخت تر بل خبرونه مو په خوده سپارم.